ووسی مګر د باور ور کسان ووسی د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور ور کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور ور کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، دا په خپله احساساتي فشار راکموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مو راښه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی د دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي، ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان، داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ، کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښه لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای سو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای سي ستاسو دوستانو، همکارانو، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي، اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچېره هغه سپورتي فعالیتونه ووسی، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای ووسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي. تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي، یعنی نه غواړي د تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړي. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبري وکړي چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړي چې د خلکو څخه مرسته وغواړي یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نور سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نور کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نور سره مرسته وکړئ، د نور کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نور خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول تاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینی لاري چاري دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري؟ اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي راهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حقله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی، ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږي. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای سئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپڅري نما سلامونه نیکې هیل میو منی هله د چیرو حاضر به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته هله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې ور باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر کچیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمنو احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ش شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې اوسئ ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې اوسئ، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ، د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاس خپل احساسات وو پیژندل هغه مو ومنل اوس راځو مدیریت ته کنټرول ته دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسې د ژورې ساه تمرین وکړئ کله چې تاسې په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی د ژورې ساه تمرین دی چې تاسې ژوره ساه واخلئ په یو آرام ځای کې کښېنئ خپلې سترګې پټې کړئ څو څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره تاسو دا تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسې ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسې ورسیږي یعنی لومړنی او ډېر اغېزناکه یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ منفي افکارو سره وجنګیږئ هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده دغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم دا ډول مثبتې جملې وکاروئ خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ ستاسې فکر باید پر اوس باندې نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي نه دا چې تاسې په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي د دې ترڅنګ تاسې د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسې وګرځئ خپل که په کور کې یو باغچه لرئ لاړ سئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو دې طبیعت ته تاسې دا طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ څو دقیقې وګورئ آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست تاسو نسوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ نو که چیرې د احساسات تر دې حد شدید سوي چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ نو په دې وخت کې تاسو حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسې مدیریت یا کنټرول کړئ راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته دا چې تاسې په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه خپل احساسات مو کنټرول کړه دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده تاسې افسرده واست تاسې ذهني فشار ډېر زیات و ذهني نارامتیا مو زیاته وه یا هم اندېښنه ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده غم و غصه مو درلوده دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم کچری تاسو دا عملی کی او هم دا منفی احساسات تاسو مدیریت کی دا بیا تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه هغه د سټرس کچه یا هغه د ویری او د اندیشنې کچه راکم شي یعنی تاسو ته ذهنی آرامتیا درکوي تر څنګه کله چې تاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په شته طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ نو تاسو کله چې د ذهني آرامتیا د تاسو ورسېدل تاسو فشار او ذهني آرامتیا کم اسول نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې موږ خپل احساسات مدیریت کړو د تاسو ته دا درس وکوي چې څنګه زغم ولرئ څنګه حوصله ولرئ څنګه صبر او حوصله تاسو وکړئ یو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثره مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره استاسي رضایت په ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به تاسو د رضایت کچل وړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنه آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو دغه ګټې درسیږي کچری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودې د دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي ورسته د هڅه کوي چې خپل دغه احساسات خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به د کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات و پیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه و پیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یو ټاکل دغه د پاره پلان جوړ کړي په دې سره به دی وکولې سي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په شډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دا پروسه نه واسه دا چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي تر څنګه زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوسمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کور څخه ورسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټي ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نشي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي ټول هغه لښونه چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملی کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چره
کته مزا
Falsafa na majanan bachiri